دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوې. نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د جنوري 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه کې ستاسو سره کلیکم. په دې خبرونه کې د امریکای خبریال په وژنه تورونو کسانو خوشی کولو پر امر د واشنگټن خبرګون، د وزیر ثانی ځوان نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه کې عدالتي کاروایی، او د پاکستان په عین کې د نوي ترمیم لپاره پر تیاران سربیره د خبرونې په دویمه نیمه کې ونیز پروګرام هارون باچا هنري ګړی اورېدل مه هېروئ. خو دراسه وړاندې د دې مهال خبرونو ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبریال ډینیل پرل په وژنه محکومو کسانو د خوشی کول پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د پاکستاني وسلوالي ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ پرون په ننګرهار کې ووژل سو، او د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره پر سوي تړون عمل نه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د امریکای خبریال ډینیل پرل پر وژنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشی کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وخت پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغې پریکړې ډېر خواشینه کړې دي چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خبریال ډینیل پرل تښتونکي او وژونکي د خوشی کړل سي. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز جرګهګۍ پرون د پرل په وژنه تورن احمد عمر سید شیخ او له ده سره درو نورو تورنو کسانو د خوشی کولو امر وکړ. برتانیا کې زیږیدلی عمر شیخ چې د لندن سکول آف اکانومکس پخوانی زده کوونکی و په 2002 کال کې د پرل د وژنې په تور ونیول سو، او د ترهګرۍ ضد عدالت هغه ته د مرګ سزا او درو نورو ملګرو ته د عمر بند سزا اورولې وه. بلینکن زیاته کړې چې د سپریم کورټ پریکړه په پاکستان او په بل هر ځای کې د ترهګرۍ قربانیانو ته یو سپکاوی دی. په عین حال کې د سپین ماڼۍ ویاندی جین ساکی ویلي چې واشنگټن د پرل کورنۍ ته انصاف ورکولو ته ژمن دی. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره قانوني لارو ته بیا کتنه وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې خوش شوي کسان په خپله محاکمه کړي. بل خوا د سیمه ایز حکومت هم ویلي چې د ډینیل پرل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. افغان چارواکی د پاکستان وسلوالي ډلې لشکری اسلام مشر منګل باغ وژل سوی دی. د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې منګل باغ له دوو نورو ملګرو سره یو ځای د جنوري پر 28 د اچین ولسوالۍ بندر کې هغه وخت وژل سو چې په مځکه کې بم شو دی. امرخیل په دې اړه پرون ماښام مشال رادیو ته زیاته کړې چې منګل باغ له تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار د سپینغر په لمنه کې پرتو یو شمېر ولسوالیو کې په ګڼو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلودی. د خیبر پښتونخوا د خیبر قبایلي زیر سره لرونکي منګل باغ په 2004 کال کې د لشکر اسلام په نوم وسلواله ډله جوړه کړې وه. پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې څو ځلې عملیات وکړل او په 2014 کال کې خیبر له وسلوالو پاک وګرځول. د راپورونو تر مخه منګل باغ په 2014 کال کې له خیبر ننګرهار ته ولاړ او د چین ولسوالۍ په باندر کې مېشت سو. نوموړی هلته د خلکو په تښتولو او له کورنیو یې د پیسو په اخیستلو هم تورن و. بلخوا امریکا هم د هغه پر سر $3 million انعام ایښی و. ټاکل شوی چې نن په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نور نیول سو غړو پر ضد د مقدمې اورېدنه وسی. د دې وړاندې دوی د مقدمې نورې اورېدنې هم سوي چې وروستۍ هغه د جنوري پر 28 وه. د سند پولیسو علي وزیر د دسمبر په 15 په کراچي کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه. غورځنګ دا تور ردوي. د غورځنګ ځین نور غړي د دسمبر پر 13 لاغه وروسته نیول سوي ول چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په کراچي کې احتجاج کاوه. پر دوی هم د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمه درج سوي دي، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د امن راوستلو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د سوي تړون پر ژمنتیا باندې عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو او له القاعده ترهګري ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا پر خپلو ژمنو ولاړه ده، خو د طالبانو لخوا له ترهګري څخه د لاس نه اخیستلو او پر افغان ملي ځواکونو په پر تشدد بریدونو کولو سره دا ډېره ګرانه بریښي چې په تړون کې پرمختګ وسي. د امریکا او طالبان ترمنځ د افغان سولې په اړه د 2020 کال په فبروري کې د قطر په سر ښار دوحه کې تړون وسو چې له مخې د طالبان لخوا د امنیت ضمانتونو او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په بدل کې ټاکل سوی وه چې د روان 2020 کال تر مئی میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په تړون کې دا هم ویل سوي ول چې طالبان به پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه کوي، په افغانستان کې به تشدد کموي او له افغان حکومت سره به د سولې خبرې پر مخ وړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري موریدلای سئ چې پته د مشال رادیو .com. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا موبایل ټلیفون لرئ نو کولای سئ چې د ګوګل انډراید یا اپل پلی سټور څخه مشال رادیو په نوم باندې ځانګړی اپ ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن نوم داسې لیکو MASHALRADIO. له دې لارې هم تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای سئ. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. په پاکستان کې د سنس پای حکومت ویلي چې د وژل شوي امریکایي خبریال ډینیل پرل د قاتلانو خوشي کولو پر ضد به سپریم کورت ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه دا خبره پرون له هغه وروسته وکړه. سپریم کورت درې کسیز جرګګۍ د پرل په وژنه تورن احمد عمر سید شیخ د خوشي کولو حکم وکړ. له دې وړاندې سند های کورت هم د احمد عمر شیخ او له ده سره نور تورن کسان د خوشي کولو امر کړی و. پر دې سربیره بیا امریکا د پاکستان سپریم کورت لخوا د امریکایي خبریال ډینیل پرل پر وژنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشي کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. په دې نور هم لکه چې څخه د مشال اډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د احمد عمر شیخ او د نورو وکیل محمود ندیم احمد وای چې سن حکومت د سپریم کورت د فیصلې رستو نشي کولی چې دغه کسان په جیل کې وساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د سن حکومت سره دغه لار پاتې ده چې سپریم جوډیشل کونسل تلاړ شي یا دوی په بلا مقدمه کې ونسی.
سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے.
هغه وای چې جیلر ورته وای چې سو پوری ورته د سپریم کورٹ حکم نوی ترلاسه شوه د حقې رستو بای خوشی کوي او کسن حکومت غواړي نو په سپریم جوډیشل کونسل کې بای وي. سن حکومت امریکایی وجلې شوی جرنلسٹ ڈینیل پرل چې د سن های کورٹ د هغه فیصلې په ضد سپریم کورٹ ته تللی وو چې سن های کورٹ د دسمبر په 24 کال 2020 د احمد عمر شیخ سره د نورو تورن کسانو د خوشی کېدو امر کړی وو. د سپریم کورٹ د تازه فیصلې وروسته د سن حکومت د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه په خپل بیان کې ویلي چې سن حکومت به سپریم کورٹ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. ولې چې د امریکایی وجلې شوی جرنلسٹ ډینیل پرل په وجنه تورن عمر سعید شیخ منلی چې په دغه وجنه کې ککړ دی. قانون پوها اقبال شاه خټک هم وایي چې د سن حکومت سره هم دغه د بیا کتنې یو لار شته چې عدالت ته د دغه فیصلې په اړه د بیا کتنې خواست وکړي.
لیګلی په باندې بل ټرایل نشي کېدلی په هغه چې سپریم کورټ پرې خودلو نو په هغې نه پسته چې کوم دی دا کېدی شي چې ریویو پیټیشن وشي چېره په خپلې فیصلې د نظرثانی وکړلی شي نو دا خو سپریم کورټ کې کېدی شي چې ریویو پیټیشن فایل شي. د دې نه علاوه نور څه شی نشي کېدلی او ریویو هم اخکه ججانو ته په مخې ته ځي چې چا کړې ده.
جرنلسټ اشرف خان چې یاد قضیه د اول سر نه کتلې ده وایي چې د لومړي سر نه ورته قانون پوهانو ویلي وو چې په دې قضیه کې تکړه ګواهان یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړی شوي.
پروزیکیوٹر کا یا پروزیکیوشن کا کیس کافی ویک تھا.
سنگا چې په پاکستان کې کیږي چې تورن کسان د کمزوري ګوال عمله بریشي دلته هم دا سی وشوه. د څو کلونو پورې چې په های کورټ کې دا قضیه پرته وه د مختلف وجوهات العمله او اخر چې فیصله وکړې شو او ټرایل عدالت کې چې کومې کمزوریاں وي هغه ټولې ښکاره شوې او ججانو هغه فیصله واوروله چې په میرټ وه.
جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا.
دا احمد عمر شیخ او نور وکیل وای چې د دسمبر په 24 کال 2020 د سن های کورټ فیصله په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نصیب، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه با د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیک کنټرول په لیست کې واچولې شي او دوی به په هر پیښې سپریم کورټ ته حاضرېږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پرل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دوو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي. خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دائر کړی وو. د سن های کورټ د اپریل په میاشت کال 2020 کې د سلور وړو د سزاګانو د ختمولو او خوشي کولو حکم کړی وو. خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړی او له هغه مخلاصي حکومت د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غځولې وه. خو د سن های کورټ د قضیې تر اورېدنې وروسته د دسمبر په 24 کال 2020 د حکومت امر ناقانونه عمل وباله او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. 28 کلنا ډینیل پرل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگتن په جار ټاون پوهنتون کې د پل پروژې په نوم په یو سړنیزه رپورټ کې دعوه شوې وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورولې شوې. په سړنه کې دا دعوه هم شوې وه چې په امریکا د کال 2001 د دسمبر په بریدونو مشکوک پلان کوونکی خالد شیخ محمد اصلن پل وجلې وو. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیولې شوې وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکایي په ګوانتانامو بی زندان کې بندي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوې ده. په هر دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي. که سو اتم سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربندې مخته شو بیا ډېر بد حالت سره مخ شي.
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
مشال رادیو اونیز خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت سهار لستمې بجې او هر سه شنبه یا نه د مازګر پر درې نیمه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. از مشال مشال رادیو سخوري مشال رادیو دراتلونکي فبروري میاشتې لومړی اونۍ څخه ستاسو لپاره یو شمیر نوي اونیز خبرونه پلان کړی دی. هغه به تاسو واوري دغه یو خبرونه ول دی سره سم نور خبرونه همسته اوریدل بیا مهیروي. اوزو د کراچی پر لور. په کراچی کې د ترګری زد دی عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په مقدمه کې پولیس ته امر کړی چې پراتلونکو اوریدنه کې د ټولو ګواهان بیانونه عدالت ته وړاندې کړي. پرون د نقیب الله مسعود په وژنه تورن د ملیر پولیس په خواني افسر راو انوار هم د دې اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود وو. نقیب الله مسعود د 2013 کال په جنوري کې د پولیس لخوا تر گرفتاریدو وروسته له درو نورو کسانو سره د ترګری په تور ووژل شو. خو وروسته پلټونکي ډلې هغه بې ګناه وګرځاو او د ده وژنې له وړاندې پرانت سوی وبلل. په دې نور حال له کراچۍ څخه د مشال راډیو خبریال نیازلی راکوي.
د کراچی د ترهرګرۍ ضد عدالت کې په 28 جنوري د نقیب الله مسعود د وجنې د مقدمه اوریدنه وشوه. د نقیب الله په وجنا تورن د ملیر پولیسو په خواني افسر راو انوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادی مقدمه پلټن کونکي پولیس افسر ایس ایس پی عابد قائم خاني هم په عدالت کې په دا وخت سره د وکیلانو موجود وو. د نقیب الله مسعود د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري په 28 دو پولیسو افسرانو عدالت ته حاضر شو او د پیخي گواهی بیانی عدالت کې ریکارډ کړو.
فیکچوئل پوزیشن جو ہے وہ نقیب اللہ کیس کی یہ ہے. آج اس میں تین گواہ جو کہ پولیس
وای چی د نقیب اللہ پر قضیہ کی دری پولیس گواہان نن عدالت تک گواہی لپارا اڑان دیشو چی پہاگی کی دوتنا عدالت کی گواہی لپارا خپل ویناگانے ریکارڈ کڑے. حکم پولیس والا چی گواہی لنرازی نن عدالت تہاگوی ورنٹ اوباسو. دا ہگا پولیس تی چی منگائے پمخا عدالت تغواڑو خودوی نرازی. دغا پولیس والا منگتا یو خبر کبھی او چی عدالت تا اڑان دیشی نبیا بلا خبر کبھی. دا چا خلاف چنن ورنٹ وتے دے ہگا پولیس والا دی چی منگائے عدالت تغواڑو او دوی ناراضی.
وارنٹ ایشو ہے یہ کافی ڈیٹ سے ہم ان کو بلا رہے ہیں یہ آ نہیں رہے گواہیوں کے لیے.
صلاح الدین پور زیادہ کڑا چی عدالت د دریو پولیس والا سرا د وہ گواہانو ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنٹ ہم جاری کڑو. عدالت پولیس تا ویل چی د روانی اوریدنی د ٹھولو گواہانو بیانونا عدالت تا وڑاند کڑی او د مقدمے بلا اوریدنا با د فروری پو یولسم کیگی. د جنوبی وزیرستان سرا طارق لرون کے سوان نقیب اللہ مسعود د کال 2013 د جنوری پ میاش کی د پولیسو ل گرفتارولو رستو د دریو کسانو سرا وجلی شوی. د ملیر پولیسو دا وکړی وا چې د ډزو په مقابله کې سلور تر هغه وجلی دي. خو بیا رستو د پولیسو په لټنیز ډلې دغه مقابله جالی بللی وا. سور جوړاندې د نقیب الله مسعود د دریم تلین په موقع په یو خبری غونډه کې د هغه رور علم شیر مسعود او د هغه وکیلانو تور لګولې وو چې د نقیب الله په قضیه کې ګواهانو ته دړکې ورکول کیږي او 15 ګواهانو خپل بیانونه واپس اغستی دي. د نقیب الله مسعود د وجنې په مقدمه کې راو انوار او نو دری پولیس والا په ضمانت خوشي دي. ځنی په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس وس هم مخروران دي. روانوار چې سور جوړان دي هغه د سن های کورټ تخواس کړي وو چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي. خو د سن های کورټ د روانوار د خواس رد کړي وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دي. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نور سره امتیازي سلوک وي. د تیر کال په 10 دسمبر برتانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر روانوار د بشري حقوقونو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقونو د سرغړونو په سری په بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو ترمخه راونوار نشي کولی چې برتانیا ته سفر وکړي او که په برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړی شي. برتانیا ویلي راونوار د 100 نوي نه په زیاتو پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې پښتونځوان نقی مسجد په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر دو بجو،
روښانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجره
پر څلور نیمو بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او سو د پاکستان د سیاست پر لور. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سینټ انتخاباتو په طریقه کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیم مسوده تیار کړی ده. پر ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر روان یوې خبرې غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر درو اصلاحاتو مشتمله ترمیم مسوده چمتو کړې چې راتلونکې اونۍ به پارلمان ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سینټ کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او د سینټ راتلونکي انتخابات د پټو رایه اچولو پر ځای د ښکاره ووټونو له لارې وکړي. برخ اپوزیشن ګوندونو د حکومت دې ګام مخالفت کړی دی. په دې نور حال تمشال رادیو خبریال غلام غوسره کوي.
د پارلماني چارو سلاکار بابر روان په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت واړي چې په سینټ انتخاباتو کې د امیدوارانو د خرڅلاو لار ونیسي او د دې لپاره یې په آئین کې په دریو اصلاحاتو مشتمله یوه ترمیمي مسوده تیاره کړې ده چې د سینټ انتخابات په خوپې ډول د رایو اچولو د لارې نه بلکې د ښکاره ووټونو اچولو د لارې ترسره شي.
پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو
دا پاکستان ټولو پارلیمانی ګوندونو ته یو لار ورکو چې راشي او په دې لار مونږ د ووټونو د اغیستلو او خرڅولو مخه نیولې شو. د دې آئینی ترمیمی بل درې حصې دي او را روانه اونۍ به یې په پارلیمان کې وړاندې کوو. په لومړی ترمیمی برخه کې د ښکاره ووټ خبره ده.
اوپن ووټ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
د پارلیمانی چارو سلاکار بابر روان زیاته کړه چې یو ترمیم د دې لپاره هم تجویز کړی شوی دی چې د آئین په 13مه ماده کې ترمیم وکړو چې د نورو هیوادونو شریعت لرونکي هم د پارلیمان د غړیتوب د ترلاسه کولو اهل شي. خو بابر روان وویل چې په دغه ترمیمی نقطه کې لیکل شوی دی چې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی یا د سینټ د غړي د منتخب کېدلو سره سم به امیدوار د بل کوم هیواد شهریت پرېږدي. د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې وویل چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تر شلو پورې غړي په دې وجه د تحریک انصاف نه وستل شوی وو چې هغه د خپل پارټۍ د امیدوارانو په حق کې خپل رائے نوې کارولی. هم تیر ماخام په دغه اړه د مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال په خبری کانفرنس کې د حکومت د دغه ترمیمی مسوده مخالفت کړی دی او هغه په جواب کې صدا ډول دریس خپل کړی دی.
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
تاسو پخکارا د سینٹ انتخابات زکا کول واڑی چې تاسو داسې خلک سینٹ ته راوستل واڑی چې تاسو د اسمبلی غړی ورلا ووټونه ورکول نه واڑی او دا یره در سره ده چې خوپیا ووټونه به او بیلو. تاسو زکا د بهر هیوادونو د شهریت لرونکو خبره کوي چې تاسو یو بهرنی شهریت لرونکي سلاکار سینیټر جوړول واړی.
کیا آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں؟
دا پارلیمان نا دا ترمیمی مسودے دا منظور کولو لپارا پدریو کی دو برخی اکثریت پکار دے. کومچی واکمن گوند تحریک انصاف پا پارلیمان کی دا محال نہ لری خو کا حزب اختلاف ورسرا ملگرے شی نو بیا حکومت دا سینٹ دا انتخاباتو لپارا دا ترمیمی مسودہ دا پارلیمان نا منظورولی شی.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2000 کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د جنوري پر اتوشتم د اداري فساد په اړه خبره کړې دی. راپور کې یاد سازمان د نړۍ د 180 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پښتنو په ګډون له 14 لارو جاج اخیستی چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د اداري فساد زیاتېدو په اړه دا راپور لا وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په وار وار اداوي کړي چې د کرپشن پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عمل یې ګړندی کړی دی. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري. د جرمني په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1.3 اخیستې دي. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 120 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 112 نمبر راغلی و. دا چې له اداري فساد د مخنیوي په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات سوی دی.
دلتا د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلق دی هغه ته اسن سو کلاس نشي وروړي. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دو مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن شو 30 اربع روپے او بل کال شو 30 اربع روپے، نو دا په پیسو کې سیوا کیږي. بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلق دی دا غي تعداد سیوا کیږي، نو هغه دوانو کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې نه هغه بالکل اکستریم باندې ان باندې دي دا غي د وسه پورې کنسنسس نه دی ډیولپ شوی. اپوزیشن پارټیز چې نه پارلیمنت کې د هغه چې کم انټرست دی نو هغه ډېر زیات کم شوی دی. دغه وجه هم کېدی شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسې جوړیږي چې کوم چې پبلک ڈیلنګز دي هغه په هغه ترانسپیرنت طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن په یو فارمل طریقه سره هغه دنو حکومت باندې پرشر بلډ کوي نو داغې سره چې څومره پبلک ډیلنګ دي نو هغه ترانسپیرنت کېدی شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمې دي، ځکه چې په دومره لنډ وخت کې اداري فساد نسی کنټرولېدای. د روڼتیا نړیوال سازمان د اوسنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28مه په بیلابیلو وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیلو چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغوی ټلیفون ته ځواب نه وایه. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې له راتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال یې هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور خپروي. د دې سازمان د 2020 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو شکیل هیوادونه ګرځول شوي دي. بلخوا افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر. هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د بشری حقوقو فعال کریمه بلوچ چې په کناډا کې په مرموز یا پر اسرار تو غمړسي و مړی د جنوري پر 23 نیټه پاکستان ته ورسېدی. خداغه د جنازې مراسم لې وسیاسي جنجال سره مخامخ شول. داغه کورنی تور پورې کړ چې چارواک پور کراچي هوائي ډګر د کریمه مړی دوی ته لور سپارلو انکار وکړ، خو تر ډیر بحث او تکرار وروسته یې ورکړ. دوی وایي امنیتي ځواکونو په سخت امنیت کې مړی د دوی تر کلي پورې ورسره بدرګه کړی و. د جنازې پر مهال ټول لارې تړل شوي او انټرنیټ بند کړل شوی و، خو حکومت دغو تورونو ته لا هم ځواب نه دی ویلی. د کریمه پلوڅ د مارګ د پیچ پر ضد په بلوچستان کې مظاهرې هم شوې دي. د کریمه مور او خوند لا هم غمجنې دي. دا چې داغې پر مور او خور څه تیر شوي او لا تیریږي، ابلی کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
کریمه بلوچ چې کله خپلې مور په کراچي ایرپورټ کینیډا ته رخصتوله، نو ورته د بلوچي هغه دعا وکړه چې په هیوادونو وګرځي او بیا روغ رمټه وطن ته راستنه شي. خو 15 کاله وروسته کریمه په تابوت کې په داسې حال کې بیرته هم هغه کراچي ایرپورټ ته ورسنه کړل شوه چې د کورنۍ پیدا هلته چارواکو آن د هغې مړی تر 2 ساعتونو پورې دوی ته ورنه کړ. خلکو شایي د کریمه بلوچ نوم په 2008 کال کې هغه مهال اورېدلی وي چې کله هغه د بلوچ ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشنز آزاد مرستیاله مشر وټاکل شوه او په کلیو او شارګوټ کې په بلوچ میشتو سیمو کې د روانو پوځي عملیات پر مهال له ادا سره سم د بشري حقوقو د سرغړونو او د لادرک کسانو د منډلو لپاره جلسې، مظاهرې او خبري غونډې کولې. په 2008 کال کې د پاکستان ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي ووژل شو چې په غبرګون کې ځینو بلوچو وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې تر نن ورځې پورې دوام لري. داسې تورونه لګول شوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستان فوج په زرګونو کسان غایب کړي او دا شان د بشري حقوقو نورې سرغړونې کړي. خو فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره هند د بلوچ وسلوالو ملاتړ کوي. کریمه بلوچ هم په دې جنگي حالاتو کې د سیاست ډګر ته راغلې وه او له هغو فعالینو وه چې پر فوج سخت تنقید کولی. وروسته په 2015 کال کې د امنیتي اندېښنو له کبله کینیډا ته ولاړه او سیاسي پناه یې واخیسته. د 2000 کال د دسمبر په 6 نیټه خبر خپور شو چې کریمه بلوچ په ټورنټو ښار کې لا درک شوی ده او بیا یو ورځ وروسته مړی د سند لغاړي ترلاسه شو. د دې خبر په خبرېدو سره په کوټه، اسلام آباد او کراچي په ګډون د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د هغې د مړینې د پیښو پر ضد مظاهرې وسوې چې په کې دا ادعا وسوه چې هغه وژل شوې ده او باید د کینیډا پولیس بشپړه پلټنې وکړي. د پاکستان حکومت هم له کینیډا څخه په دې اړه د 100 پلټنو د شریکولو غوښتنه وکړه. خو د کینیډا پولیسو مشال لیډو رسنیو ته په لیږل شوو بیانونو کې ویلي چې د کریمه بلوچ مرګ جرمي اړخ نه لري. یو میاشت وروسته د کریمه مړی د جنوري پر 23 سهار وختي له کینیډا کراچي ته ورسول شو چې هلته ورته وار لمخه د هغې خوندو او نورو خپلوانو انتظار کولی. په انتظار کوونکو کې د هغې مور نه وه ځکه چې هغې نه غوښتل چې پر هغه ایرپورټ د لور مړی ترلاسه کړي په کوم ایرپورټ چې هغه 15 کاله مخکې ژوندۍ رخصت کړې وه. د هغې مور جمیلې د جنوري پر 23 نیټه مشال ایډیټول چې لور یې په داسې حال کې ورستنه سوه چې خدای دې د چا دشمن هم دغسې حالات سره نه مخ کوي.
ما چې کله هغه په ایرپورټ رخصتوله نو مې ورته وویل چې خدای دې سلامت ساته، او د بلوچ هغه متل مې ورته وویل چې په ملکونو ملکونو وګرځي او بیا بیرته روغ رمټ خپل وطن ته راشي. خو خای زما دغه دعا تر خدای ونه رسیدله او تر یو اوږد بیلتون وروسته په داسې حال کې راستنه نه شوه چې خدای دې د چا دښمن هم په دې حال کې راستون نه کړي.
کریمه بلوچ هغه مهال مور له نور څه ویلو څخه منه کړله چې هغې ورته د بلوچي کلاسیک شعرونه وویل چې ډېر پخوا په عراق او عمان کې د مزدوري لپاره تللو بلوچ کارګرانو د خپل وطن په یاد کې لیکلي ول.
کله چې مې کریمه په ایرپورټ رخصتوله نو ما د بلوچي ژبې دا کلاسیک شعرونه ورته وویل چې شدید خواهش لرم چې د کلیرد بېسایه درختې ووینم چې مضبوطې او ژورې جړې لري. زه د چګرد د ونو د لیدو تنده لرم. هغه درختې لیدل غواړم چې شاخونه لا پرې شوي نه دي. زه د خپلو خویندو او انګوریانو د لیدو شدید خواهش لرم او غواړم چې د خپلوانو په مجلسونو کې کینم، ځکه چې زما وطن زړه راښکونکې منظرې لري او وادیانې پراخې دي چې زموږ لپاره د ښکار ځای دی. کله چې کریمې دا شعرونه واورېدل نو راته وویل، مورې بس که بس، کنه نو زه خپل سفر منسوخوم، ځکه چې زه خپل وطن پرېښودل نه غواړم خو مجبوره یم چې لاړه شم.
د کریمې څلور خوندې دي چې پکې مخګنج بلوچ تر ټولو نږدې ملګری وه. ماګنج هغه په کراچی ایرپورټ کینیډا ته رخصت کړې وه او بیا یې په همغه ایرپورټ 15 کال وروسته د دې مړی ترلاسه کړ. ماګنج د جنوري پر 28 نیټه مشالې ډول چې نن یې هم د کریمې ویرشان سنبال ساتلی دي.
صبح کریمه کینیډا جاری تھی تو اس دن اس کے بال میں نے بنائے تھے.
کم سہار چھ کریمہ کینیڈا تتلا نو مائی رشتان ور جمنس کھڑل او پم جمنس کی چھ کم رشتان پاتسول ہاغه می ترنن ورز پور لزان سر سنبال ساتلی دی. کله چھ ددی مڑے ل کینیڈا راول کید نو ماخ پلی ورندار تویل چھ ہاغه ت د ناوی جامی ور واغوندی او کله چھ راول سو نو ل کناوی داس شکاری دل ز د ہاغه د تابوت سر تک شینستم او ورت می ویل چھ مشتا پواد کی گڈون و نکڑای سو خونن و گورا تل کنا راغلی د خپل خاوري او وطن ناوي
تم خود دلهن بنکه آئیو، وطن کی دلهن، درتی کی دلهن بنکر آئیو.
د کریمی واده په کینیډا کې شوی وو. د دې ورور سمیر بلوچ هم له خپلې مېرمنې سره په کینیډا کې د سیاسي جلاوطنۍ ژوند تیروي. ماګنج وای چې تل به کریمی ته ویل چې د خپل لاسونو تصویرونه ورولې شي.
مې اوسه همیشه اس کے ہاتھوں کی تصویر مانگتی تھی، اسے کہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں کی تصویر مجھے بھیج.
ما به همیشه هغه ته ویل چې د خپل لاسونو تصویرونه راولېږه او ورته به می ویل چې خپل پړونی راولېږه چې ورته خستا د وجود بوی راځي. کله چې هغه په کینیډا کې و نو موږ به تل یو بل ته ویل چې کله مو ملاقات وسی نو ټول شپه به خبرې سره کوو. زه د دې د تابوت سر ته ناست وم او ور سره می خبرې کولې خو هغه نه سوای راته کولای. ما د دې وجود ته لاس ورور خو نور خلک ورته خمنه کړم، خو ما بیا هم ورور ما خپل لاس ونه وینځل چې حسینه د کریمی خوشبو ورڅخه بلاړه سي. ما ټوله ورځ خپل لاسونه بویول چې ورڅخه د کریمی بوی راتلی.
پوره دن مې خپل هاتونه کو سونګتی رہی کې میرے ہاتھوں سے کریمہ کی خوشبو آ رہی تھی.
د لور تربایلو لورستا د کریمی مور جمیلا وای کای نور ری لونه هم سیاسي مبارزه کول غواړي دا به منه نکړي.
زموږ غله مشال رادیو سحوري او ستاسو پام د ځانګړي ونیز خبرونه هارون بچا هنري غړي پر لور راګرځوم. د دې ونی په هارون بچا هنري غړي کې د ملکند د و پیژندلي شاعر او سندرغاړي امجد شهزاد د هنري حل ځلو پاړه د خبري او ځنی سندري اوري. د خبرونه هارون بچا په ژوندۍ باندې وړاندې کړي و دا وخت تاسو ته په تکراری باندې خبرو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړای دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه ومني. د دې ونې په خبرونه کې د ملکن له یو پیژندلي شاعر او سندرغاړي امجد شهزاد سره د غبر هنری کارونو خبرې کوو. شعرونه او سندرې به وورو او پر هغه پروژې به هم خبرې ورسره وکړو چې په ورستیو کې د سیمې د دوکانونو د لوحو په پښتو ژبه د اړولو لپاره پیل کړی دا. په ټلیفون را سره د ستړي مشي ورته وایو. پرونه تډیر خلغ له شازاد سه به مننه چې وخت را کړ.
مننه جی جوړ په خیر.
سلام والی جوړه تکړه خوشاله شازاد سه تاسو خو دغه د یخنی شروع شوه د ساړه دي کنه سیمه کې.
ساړه دي بالکل ساړه دي جی.
څنګه دي نور ملګری مخدي تاسو ژوند خدي خوشاله صحت مخدي.
بالکل لالا رحم دې شکر دې مننه.
نو پهل به لکه مکو لسی شي به کو استاله شاعرای وکو کله سندوري وکو شازاد سه
بچا جی زه خو په ځان زیات او په خپل ځان د خبرو زیات په قامي خبرو خوشاله یم. او زه خو هم چې د پښتو پښتونولۍ او د ژبې نه او د وینه شروع کوم پیل کوم.
دغه ټوله خبرې به وکړو شهزاد صاحب. خو اول که اوریدونکو ته ځان لږ معرفي کې چې ستاسو کلی کور چرته دی، ملکن کې د کم کلی یې، د سکول کالج زده کړې دی تر کومې رسولې دي، او د ژوند لپاره به دا وخت په څه شي بوخت دی؟
ملکن ضلع یو تاریخي لوی کلی دی، تانه کلی دی، داغې کې پیدا شوی یم، هلته مې ژوند کړی دی، او دلته چې کوم زموږ مقامي تعلیمي ادارې دي، سرکاري گورنمنٹ کالج میں دی پائے کہ میں سبق ہوئے لے رہے اور اس ہم تو وقت باہر ہوں تو پیشور کہ ہم پختون میں ضلع کی نکار کہو احمد شاہ ساحل سے طرح یہ ہے اس وقت کلی طرح غلے میں کلی کیا میں نو بس دگا ہنری حلی زلی دی زمنگا دمنگا زمنگا ملگرو دا پختو دا پارا دا کام دا پارا دا ولس دا پارا دا دے وطن دا جتی دا پارا.
اول در تکل احساس شو شہزاد صاحب چې یو هنرمند غنی در کې پټه شعر بولی کل شي یا با سندره وویل شي؟
دا احساس ما ته ډوډ کوال نو بچا جی دا خبر تاسو حیران شه چې دې شوري دن کې هم حیران شي زلا ډېر ورته ما چې په دویم جماعت کې ما چې ما ولومبې نظم لیکلې و ما تر د جماعت ریکارډ کې به یې هم او هغه دا چې وشو د شاعرۍ شروع زما داسې وشوه چې زما بورجان چې وا الله دې ولې دوی جانور د قصیدو سره هغې نالوستې وه، نو ما به ورته ما ته به یې چې ما ته به د پښتو دا کتابونه مو پخوا به تاسو ته پته به ده زنانو به ویل دا نورنامه جنگ نامه کوم شي مذهبي کتابونه کیمیا سعادت رشید البیان او ورسره ورسره د رحمان بابا دیوان هم په دغه کتابونو کې شامل وو. نو زه به د هغې په معنا او مفهوم خدا سې ډېر نه پوهېدم خوری دین دا میکوال شو لفت پر میاغی تکاو آغی با چکم دا کتابونو بنجاری با پا کلو کی اوز هم گرزی نو آغی کر برا طور کتابونو آغی بایتی هر دیت کل وای غز کل باتی بیا با تمال والا والا آغی تا نو آغا چون که دغا زیاد که کتابونو چیو دا طول پا دغا چیو نظم کیو پا شعرائی کی نو دا غی سر پا ما چی سپل یو بس تا شعر آغا دغا چون که ما با مسلسل دغا زمای و دغا و دیتیو آیو کارو اریتا یا نیاتا به میغل ولول نو عارف سره په ما کې شعر لیکلو هغه دغه پیدا شو بیا په دیم جماعت کې یو زمونږ استاد جمال الله دی وبسي په خاور سره اوس پات شو دی جمال استاد اری په ما کې شعري هنر په ما کې پیدا کړی وو زبای څه کوه څه ولا ما غوښته ما و داسې شعر نو لیکل په وخت میو نظم لیکل بیا چې بل څه سره میو ماشومان وبدي به میو څه سره یا به خفشم چانه نو هج و تیغه بد ویل چې دا کوم د بد ویل یو خو قصیدې یو هج وی نو هغه به نو لیکل د چا بد به نو خپل بلاک نصب کی وي نو هغه په نظر ډیر ور کوالی نه د شعر سره وادي سیم او بیا په پنځم جماعت کې باقاعده په مشاعرو کې مشارکت شروع کړه. د دې کلی د ملکان د کلی کلو لی په مشاعرې به یې تنه کې چې وسایل سه بو الله دې به صاحب شاه قادر سه بو او خدای به خلې راته سه خالد یار سه بو یا نور قسم را د دې عبدالحکیم قادری صاحب زمونږ یو ډېر سپیشل ایتیر سه بو د ملکان ډېر ښه شاعر او مشهور شاعر او جمال سه بو یو لوی شاعر او جمالی سه نو دا ټول په پکې او زو په پنځم کې شپږم کې راغ وخت نه بالکل باقاعده سره شاعری شروع کړی او په دغه مشاعرو کې ونی ګډون هم کاو.
ښه ډېر ښه. نو بیا خو تاسو شعرونه ولیکل او کتابونه مو هم چاپ کړل، څومره ټولګې مو چاپ کړي دي؟ شعری ټولګې مو څو دي؟
یو لومبه کتاب دی نا دویم دی سندره ما وژنې دریم جن پرست دی اوس بل چاپ ته تیار دی پرست بزی په میاشت نیمه کې هغه نوم دی لټو پکا زورا ور دی سندره
کنگل میم د پام پٹیم لا سنایم ست پاپ سرگو کے رنائم نظر نائم ست پام کل میم د پام پٹیم لا سنایم سیم امید ند پام ست پام خوب نائم سیم امید ند پام ست پام خوب نائم
شہزاد صاحب تاسو خو به شعر لیکه سندرو طبیعت څنګه د پام شچیره سندره هم غنی ویلې شی او په دغه برخه کې هم تبازمای په کار ده
ماچدی زه خو په دا زمونږ کې په تموروز کې یو خصوصا مشل پنځش کله مخکې چې دا کوم وخت موږ سندرو تراغلو د لوکل چې کوم د هغه پیل کوه ځکه چې موږ شروع کړه نو زما بابا جان چې هغه د موسیقۍ سره ډېر نږدې وو ډېر موسیقي ډېره زیاته خوښه وه زه چې د دویم جومات نه درېیم ته شوم نو د بل دبري په خوشحاله کې چې بل مړې جومات ته زه پاس شوم واوړېدم نو هغې ما ته یو ټیپ ریکارډر وړو کېغونسې هغه وخت کې ګفټ کو او ورسره ځینې کیسټونه وو د پښتو سندرو نو هغه د هغې سره سره زما د موسیقۍ سره هم هغه شو ورکو هغه دغه هغې وهڅولم او هغه یو قسم لوی ټپولم په ملا اول زما بیا چې واده دی وبخي نن به دی ریډیو ډېر اورېدو هغه وخت کې هندستان خپرونې د ګلو ګېډې او داسې نورې ما نو سره نه هېر دي د ګلو ګېډې خپرونه راته یاده ده ډېره ښه خپرونه وه د پښتو سندرې به وې پکې نو هغې ته به مونږ خطونه هم لېږل او زمونږ نومونه چې به پکې رال مونږ به خوشحاله شو د سندرو فرمایشونه به ورته هم کول او بیا به مغه خپرونه مخصوصن اورېده هم نو هغې کې به سندرې هم وي نو هغې هم هغه موسیقۍ ته څنګه کور ته مونږ رانږدې کړو نو بیا د هغې نه پس مې باقاعده زده کړې شروع کړې دلته زمونږ چې مقامي کم دغه د موسیقۍ پوهه ملګري مشرانو اسلام استاد زمونږ د بدخیلي اوس هم ژوندی دی الله دې ولې ځانور کې نور هم د هغې سره مې باقاعده بیا چې سکول کې هم لګلی شو نو اول خو د کور کې راته دغه کېبل نه وی پرېښود نو بیا به هغوی ډېری کتلمه دلته د هغوی بالاخانه وه په بخیله کې او کله په ښکاره کله په غلا هغوی نه مې بیا هغه لومړی زده کړې چې دي ما د اسلام استاد نه کړي دي په بخیله کې او بیا وروسته زمونږ ګلزار عالم صاحب سره چې کوم کله تعلق جوړ شو نو د هغوی نه مې بیا نورو موسیقي زده کړه استاد نذیر ګل نه مې زده کړه د مقان استاد نه مې زده کړه مختلف قسمه مشران به کله تتلل نو ټولو نه مې استفاده کړی د ټولو د ټولو زه شکرګزار هم یم او الله دې ټولو له ژوند او نعمت دې ورکړي او دې سره نه دې ورکړي
او هغه خپل هنري تسکین دی به پسې زیات خکېږي په شعر چولی کې کنه چې سندره وایي شهزاد سي
نو دا په لګه ګران دا خو زه چون کې اولنې نه شاعري شو راکړی دا نو هنري تسکین خو په موسیقۍ کې کیږي خو زمال چې کوم فکری تسکین دی د پیغام د رسولو زه دوانه لارې استعمالومه په کار راولمه د شاعرۍ هم او د موسیقۍ هم خو د خپل پیغام لپاره د فکر لپاره او د نظر لپاره زه شاعري ډېره په کار راولمه او موسیقی هم کوشش کوم چې هغه زما د فکر او د سوچ لپاره وي، د کام او د ولس خبرې پکې زما ذاتي خبرې پکې ډېره نه وي، هم په شاعرۍ کې هم په موسیقۍ کې، خو بیا په تنده مې لاس مې په ډېر زیات بر دی، نو هغه شاعري ده ورپسې بیا موسیقي ده.
ښه، نو بیا کله و چې باقاعده دې سندرې ویل شروع کړل، بیا خلکو د سندرغاړي په توګه هم ته فکر کوي چې و پیژندې، کم وختونه و، چرته لاړې، کم ځای کې د سندره ریکارډ کړه، ول څه شی دې وویلو؟
په خیبر کې یو پروګرام و، دغه د زمونږ ملګری شاهین بنری چې دغه و کوردو، نو هغه کې مې وړاندې پاتې وی چې کوم زما پروګرام و، هغه راغلی و، بیا راغی نه پس مې باقاعده ریکارډینګ په پی ټی وی کې زمونږ فاروق مومن صاحب پروفیسر و، نو هغه باندې یو پروګرام دوه ریکارډ کړل، او بیا راغی نه پس مې په یعنی زمونږ ملګری دی تاسو ستولې کړی مې دا یې څنګه نه کوم به ای باندې ریکارډ.
او دا سندره چې شاداد صاحب تاسو کله راغلی، تاسو په کلی کور کې د شاوخوا پسیمه کې د خلکو استادو د کورنۍ د غړو استادو د ملګرو عکس العمل سو ای څومره خوشاله دي استادو د هنر ته او سندرو ته؟
زما ملګری خو چې کوم نږدې ملګری یا په کلی کې باندې نږدې مو مخېونه کول د موسیقۍ غي ته خپل ته هم وا او دا چې کله په ټیوی زما ریکارډینګ شو او دا چې دومره میرا غلل نو یو ته ډیر زیات خوشاله و، بلکې د دومره زما په خپل دې کې ډیر پیسې بنوي نو د ملګرو وا خپل هغه خرڅ استودیو او دا څومره چې خرڅونه یې هغه به ټول وکړل چې د ما اواز پټ شي او دغه خبره هغه شعر یا دغه کمپوزینه خلکو ته ورسي. زما مورجان چې وا هغه زما د موسیقۍ د دې هنر چې هغه کله زده کړې کولې یا شوق مې کوون هغه په حق کې نه و خفه کېدل. هغه تاسو ته پته ده چې زمونږ د پښتنو زیاتې زنانه مجي بیا را مشران چې هغه مذهبي دغه ته ډېرې نږدې مذهبي سوچ او فکر لري او لږ د دې هنرونو نه لږ دې ډېرې لري، نو هغه به خفه کېده. بیا یو مشروط اجازت راکړو چې به روزګار نه کوي په موسیقۍ، بس کوه خیر دې ډېر په زده او په ډېرو نعمتونو باندې. نو هغه بیا چې زما لومړی پروګرام و، نو هغه زما خوشبختي وه چې هغه ورته ناسته وه، هغې واورېد او خوشحالېده هم، نتیجه کور ته رالم نو خوشحاله هم شوه، او لکه دغه نه د زمونږ هغه دغه لري شو کنه بیا را اجازه هم راکړه چې کوم موسیقي او کورنۍ چې دا زمونږ هغه ټول داسې ده چې د آرټ سره د هنر سره دا دسته خلک دي، پینټران دي، سکلپتوران دي، او آرټستان دي، شاعران دي، ټول زما خویندې وروڼه. زمونږ خو په خپل په کور کې خپل یو بنډارې د مشاعرې د موسیقۍ د محفلونو.
تاسو شاداد صاحب وویل چې تاسو مور دا شرط درته ایښی و چې ته به په دې پیسې نه ګټې، دا به د روزګار وسیله نه جوړوي که نه د خپل د موسیقۍ هنر. داسې اکثره مونږ په پښتنو کې ګورو، زموږ ځوانان دي یا داسې د داسې کورنونه چې هغوی د هنري دغه نه بیکګراونډ نه یو راشي، نو دغه یو موضوع اکثره ډسکس کیږي چې دی په دې پیسې ګټي که نه ګټي. ستاسو په خیال دا کار او اکثر دا تپوس هم خلک د یو هنرمند نه وکړي، ځینې پې بدو مګڼي چېر دا خو زما کار دی، نو دغه کوم وایي چېر ته د هنر سره سره نور څه کوي که نه خپلې ټولنې ته د خپلو خلکو سوچ او فکر ته چې ګوري، نو یو هنرمند کولی شي چې بس هم دې ته کینی او د دې هنر نه خپل ژوند وکړي، خپله ګټه وټه هم له دغه لارې وکړي، او د دې د پاره څه امکانات تاسو وینئ؟ زه
خپل د دې په حق کې مزید چې هر هنر سره د هنر سره وابسته یې، نو کله چې دا د روزګار شي او د ژوند سره وابسته شي، نو دې لږه ټایم ورکوي، دې به له وخت ورکوي، دې د دې وسره امینه به یې مهنت به کوي، خواري به کوي. متاسفانه چې په موږ ځینې ملګرو باندې ځینې دغه پابندۍ، دا یو ډېر د عزت او ډېر د درناوي روزګار دی، نو دا یو خو د هنرمند ته هم ډېرې د ډېرو ستونزو مالي ستونزو نه بچ شي، او یو دغه هنر ته هم پیدا رسي.
जनक हम बदल करे न दे माप, जनक हम बदल करे न दे, پچنت ہم بدل کرے نہ دے د محبت دمے کدے مازیگر دمے کدے مازیگر مالے بنے کلے بنے مازیگر مالے بنے کلے بنے مازیگر یار د کلی د کسے مازیگر او د کسے مازیگر مالے بنے کلے بنے 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 مازیگر
تاسو بیا د هنر کور په نوم هم یو ملګری و ډله لری دغلته په کلی کې په خپل بیٹک کې اجره کې کې نه سازینه بم ریکارډولې بیا بم غ خبرولې په یوټیوب باندې او ټولنیز میډیا ته بم ورکولې هغه بندارونه تاسو مې فلونه د ملګرو هغه شته دي شهزاد سیبو سیم کوي اولګ تکانی شوی
دي زمونږ مرګري ملګری زمونږ په انټونو ته تللی دي د کوم کې دي او نور ملګری هم شته اوس مونږه هڅه کوو چې دا میاشتنه کې واپس دفعہ زمنگا یو نوے زی جوڑ کو مخفل بلکہ یو اور کے غنتی کور میں جوڑ کو نو دکور مینو برخ ما و لستا خان تا وقت پارا لفا ہے کہ وہ لائیبریری ہم نی تو لسی لائیبریری بھی تکی اوڑا غنتی جدہ دا پچی یو حال دے تکی نو دا غیتی منگا پر منا سکتے تین کو دا ریکارڈنگ دا پارا کنے نوی لاری چاری جدید ٹکنیکی دا غی اگا را پیدا کو چی آگا کی بیا منگا ریگولر چی دے تو باقا دے تو ریکارڈنگ ہم کو زمونږ هنرکور چې بیا غږیا چې څومره ساحو فنونه دي ښکلي زیبا هنرونه دي د ټولو د ټولنه نه زمونږ سره پکې پینټران دي سکلپچران دي اداکاران دي را سره پکې د سکول او د پوهنتونونو او زلمي دي را سره شاعران را سره هم دي او سندرغاړي او ساز غږونکي په موسیقۍ سره تعلق لرونکي ملګري را سره هم دي چې څومره زیبا هنرونه دي مونږ ټول وایو چې ټول دماغ په وړاندې لاړ شي او په دې مړه کې چې زمونږ څومره کېږي هڅې وکړو خپل زیار چې دی وباس
استاذ دا سندرې چې مونږ اورو شهزاد صاحب دې کې یو خاص سوچ او فکر تاسو شتاسو په شعر کې هم په سندرو کې هم چې کوم موسیقي ورته جوړوي چې دغه د ملت پالنې وطن سره او خپل خاورې سره د مینې دغه رقم پیغامونه پکې وی ما هم یو ځای کې لږه مده مخکې مې لوستي یو په ټویټر چا لیکلو چې هنر چې دی دا غیر سیاسي نشي کېدای کنه هنر خامخا باید یو سیاسي دغه ولري انګیزه ولري تاسو په فکر څنګه دا څومره ضروری ده د سیاسي نظریه یو خاص فکر خلکو ته په رسولو کې هنر څومره مهم کردار لوبي
بیخی ضرور دے بچا دیا ہوگا منگا چی سمرا پا تاریخ و گورو پا تاریخ کی انقلابون و گورو دا وطنون و دا آزادی تاریخون و گورو نو هم دغا هنرمندان و دغا شاعران و دغا سندرغال و دغا مصوران و پکیلو اتار کردے دے تاریخ دے جوازی اگر تاریخ موجود دے زمدہ سی پختون وطن دے یا پا منگا پا دکولی اخوا یا دیخوا من خود پا بی پا یوم حاس کی جوان کو پا جنگ پا میدان کی جوان کو نو جنگ را په سر دی نو جنگ خو به کوو او جنگ د پاره زمو سره ټول چې دی زمو سره وصله کی دا غلط زینه دی شیرونه دی سازونه دی رنگونه دی او زمو په خیال چې د توپک نه د دې د سازونو د لفظونو د رنگونو دا وصله چې دا د دې دا ډیر زور لري دا د زونو نه چې راوځي دا زونو ته کوزيږي دا اثر لري دا ولسونه په بل اړوي ولسونه ولسونه ذهنونه بدلوي انقلابونه راولي نہ دا څنګه چې تاسو ته ما وې زما د روان کتاب نوم دی لټوپک زوره وره د سندره نو سندره ساز زفزونه رنگونه دا لټوپک نه ډیر ځات موثر دي او ډیر ضروری ده ځکه چې موږ له لټوپک نه چل راځي نه په حق کې د تشدد موږ په خپل په ساز په لفظونو په رنگونو په دې باندې موږ جمع کوو او موږ ته پکې چې هغه ډیر ځات موثر دي
صحیح اوس پس تاسو دغه بل پروژه چې تاسو پرستو کې پیل کړی دا ما په خپل ولونه خبرو کې دغه ذکر هم کو تاسو لګی تاسو او تاسو ملګری په مختلفو کلو کې سیمو کې ملکان کې په بنیر کې کوشش کوي چې دغه ته چې کوم مارکیټونه دي بازارونه دي دغه د دکانونو غلوهې چې دي هغه اکثره په اردو ژبه یا په انګریزي په انګلیسي هغه تاسو پښتو کړی نو دغه ایډیا مو څنګه لکه مزه را پیدا کړه شهزاد صاحب تاسو خپل ایډیا واک نور ملګرو په سلاله سره وکړه او څنګه مو دا کار روان کړی تر اوسه کم ځای ته پکې رسیدلی
زما ایډیا نو زمونږ د بنیر یو ملګری دی د بھائی کلی احتشام پختون نه دی نو هغه زمونږ چې د وټس اپ کما دلګی دا کم ګروپ دی هغه چې دا یو تجویز پیش کړو بیا به مونږ د درې ورځې باس کو بیا هغه عملي طور د بھائی کلی بنیر نه خپل خپل کلی د بازار نه شروع کړه پیل یې وکړ هغه دغه ټول بورډونه چې دي هغه لوحې چې دي هغه په پښتو کې بیا پسې په بنیر په نورو کلي کې په ملکن کې اوس زما په خیال چې په پښتونخوا کې داسې ولسوالي داسې ضلعه نشته چې په کمه کې زمونږ چې زمونږ د فکر د سوچ ملګري دي شاعران دي یا د قامپال ګوندونو غړي دي هغوی دغه پروژې مخ په وړاندې بوځي جبې سره نږدې شو ژبه خپل کړو مونږ به قامبلي هم پېژنو مونږ خپل تاریخ هم پېژنو او مونږ به د روان دپاره د سبا دپاره خپل پلان هم په صحیح طریقه باندې وکړو د ترقۍ د امن او د خوشحالۍ د سوکالۍ چې کوم دغه هغه به مونږ په ترتیب په صحیح طریقه باندې ونیول شي کله چې ژبه د اقتصاد شي نو هغه ډېرې ګټې لري هغه هنرمندانو ته هم ګټې لري هغه شاعرانو ته هم ګټه لري کم خلک چې په پښتو کې سبق وایي هغې ته به هم د روزګار ترلاسه کولو ډېر آسان شي ډېر روزګار به په لاس ورشي نو دا ډېرې زیاتې په مختلفو حوالو ډېرې زیاتې ګټې لري او بل در روزګار واره دپاره هم یو ګټه ده چې کم خلک زموږ زیاتر خلک نالوستي دي لاته دي نو چې څه کاروبار پیغام چې دی هغه رابلل چې دی کار اخیستون کې چې رابلې نو هغه که په انګریزۍ کې لا یا اردو کې لا به رابلې د هغې په ځای په خپلې ژبې کې په پښتو کې راوبلې هغه ته ډېر په اسانه پوهېږي او په کاروبار کې دا یو ترقي هم دا یو ښه ټول دی د کاروبار دپاره چې طریقه ده چې هغه دي چې ښه پرمختګ وکړي په پښتو ژبه کې چې په خپله ژبه کې
سمه ده. ډېره مننه شهزاد صاحب تاسو موږ ته وخت راکړ ستاسو دغه هلی ځلې چې دي په دې کې تاسو ته بس د بری په هیله یو خوشحاله اوسې ښه ژوند ولرې ښه صحت ولرې او بیا هم ډېره مننه چې موږ ته دې وخت راکړ داسې ګټورې خبرې دا سره وکړې خوشحاله اوسې
شنا او راجا او راجا زمينه گل وڑ پیارا